السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبري مچلي اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1490 هجری لمریز کال د 14/28 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 11 سره برابر ده. دغه راز نن د روژې د مبارک میاشت 28 ورځ ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. شانگهای سازمان د سیمې د پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله مهمه بولی او د دې سازمان او د افغان حکومت ترمنځ د تماس یو ډل هم جوړه شوه. د سولې اړې شورا پلان لري چې د اوربند په ورځو کې له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو سیمو ته لسګونه ځوانان واستوي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې دي. په دې خبري مجله کې د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو جزئیات هم اورئ، خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. د افغانستان حکومت او شنګهای سازمان ترمنځ تماس ډله رامنځته شوه او د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران په سنگاپور کې دي او سبا له یو بل سره ویني. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د روژې له 28 چې د جون له 12 سره برابر ده اوربند پیلېږي. د اوربند به له سبا پیل او د اختر تر 15 به دوام وکړي چې د جون 19 به وي. له دې اوربنده په نړیواله سطحه تود هرکلی شوی دی او پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر وبلل شو. وسلوالو طالبانو بیا د حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر په 3 ورځو کې په اوربند موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت او شنګهای سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه. د افغانستان جمهوري ریاست پرون په یوې اعلامیه کې ویل چې د دې ډلې د رامنځته کېدو تړون پرون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لاسلیک شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنګهای سازمان په سرمشریزه کې د دې ډلې په رامنځته کېدو خوښي څرګنده کړه.
I'm pleased on the agreement on the CEO of Afghanistan contact.
دای وایسه د شنګهای د همکارۍ سازمان افغانستان ترمن د تماس ډلې پرمنځته کېدو خوښیم او په دې برخه کې د همکارۍ او د پراختیا په تمه يم. افغانستان له جغرافیي پلوه د آسیا د زړه او د تاریخي اړخه د هند ټاپو وزمې د دروازې په توګه چمتو دی چې د آسیا د څلورلارې په حیث عمل وکړي. افغانستان د شنګهای سازمان سارون کې د خود دې سازمان له ګڼو اصلي غړو سره د سیمې په کچه د ټاپي او کاسا هزار په څیر لوی پروژې پیل کړې دي. د پروان ولایت د شینواری ولسوالۍ سلګون اوسیدونکو پرون د یو دینی عالم د وشنې په عکس العمل کې مظاهره وکړه. دوی ویل چې سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلی چې د شینواری ولسوالۍ د یوې سیمه ییزې شورا د رئیس مولوي عبدالرحیم د وژنې عاملان ونیسي. یو مظاهره چی عبدالروف زاهد ازادي راډیو ته په دې اړه ویل:
قتل جناب مولوی صاحب بزرگوار شهید قتل از طرف جناح مخالف نشد، چون به هیچ چیزی هیچ مشکلی با جناح ها نداشته. حکومت باید معلوم بکنه.
مظاهره چانو د غربند چاریکار لوی لارحم د وو ساتون لپاره تړلې و. اخوا د شینوار ولسوالۍ امنی قومندان حسین شاه مقصودی ازادي راډیو ته ویل چې پولیس د پیښې څېړنه پیل کړې ده. مولوی عبدالرحیم وړمش په شینوار ولسوالۍ کې د نامعلومو کسان لخوا ووشل شو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په سنگاپور کې دی او سبا سره ګوري. ټرمپ او کیم پرون سنگاپور ته رسیدلی دي. دغو مشرانو د دنیا په سینتو سال ټاپو کې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره ګوري. دواړه مشران په جلا جلا مراسمو کې د سنگاپور په پایلیابار هوایي ډګر کې د سنگاپور د بهرنیو چارو د وزیر ویوان بالاکرشنان لخوا له هرکلی سره مخ شول. کیم د سنگاپور له صدر اعظم لی حسین لونګ سره په لیدنه کې د هغه په خبره د دې تاریخي جلسې د چمتووالي لپاره د سنگاپور د کارونو ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي پروګرام خبرې کوي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ډله وایي چې په څو وروستیو ورځو کې د عراق په پولو کې له سخت دریځو سره سختې جګړې کړې دي. په دې جګړو کې د مرګ ژوبلو د اوښتو خبر هم تایید شوی دی. د سپاه د مځکنیو پوځیانو قمندان جنرال محمد پاکپور ویلي چې په څو ورځو کې په لویدیځ او شمال ختیځو پولو کې د انقلاب ضد جنایتکارانو او تروریستانو د تحرکاتو شاهدانو چې هدف یې د ژور نفوذ پیدا کولو. سپاهی پاسداران ډله ډېر کله د تروریست کلمه هغو سخت دریځو سنیانو ته کاروي چې د ایران د شیعه رژیم پر ضد جنګیږي. او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو تر ټولو لوی ګودام اور اخیستی دی. په بغداد کې دا ګودام د ډکو شوو رایو پاڼو لپاره ځانګړی و چې تمه وه بیا وشمیرل شي. دا لا نه ده معلومه چې په دې ګودام کې د اور لګیدنې علت څه و. په دې ګودام کې څه باندې 2 میلیونه رایې ساتل کېدي. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویل چې ډېر صندوقونه ژغورل شوي، خو د بغداد د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې د رایو پاڼو ټول صندوقونه سوځېدلي دي. د عراق د پارلمان اوسنی رئیس سلیم الجبوري چې د کار موده ختمه شوې ده، د دې عمدي اور لګیدنې په سبب باید وویل چې د دې عمدي اور لګیدنې په سبب باید له سره رای اچونه وشي. جبوري د مۍ په 12مه هغه وخت خپله څوکۍ له لاسه ورکړه چې د وتلي شیعه ملا مقتدا صدر په مشرۍ ائتلاف انتخابات وګټل. په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د اداو پر اساس پارلمان د جون په 6مه امر وکړ چې 10 میلیونه رای باید له سره وشمیرل شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د شنګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې موقت او د څو ورځو اوربند وستای او د غراز د افغانستان او د دې سازمان ترمنځ د اتصال او پرمختګ لپاره یو ډله هم جوړه شوه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي پلان لري چې د اختر په ورځو کې چې اوربند پکې عملي کیږي هغه سیمو ته ځوانان وستوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
د ټول افغانستان په کچه باندې 1500 پورې ځوانان دا به دي ان شاء الله ولادي هلمند ته مستنداش به روزګان ته صحو ته چې د طالبانو د حکومتنی لاندې دي.
د روانې خبرې مجلې په پای کې د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د مالی وزارت وی افغان حکومت چمن دی چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په خپل غاړه واخلي. د نړۍ مطبوعات هم للو الولو او د غراز د نورو راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د جی او یا وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې جزئیات در سره شریکو. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
په نېشنل ګراوند کې مې چې موږ ته یو ټیم 255 منډه ټارګټ راکړو، هغه کې 123 نه ټول منډه ما وکړې.
ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په منځنۍ چپای 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمه ایز اتصال او پرمختګ لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلل شوه. دا خبره د افغانستان جمهوری ریاست د شنګهای سازمان تر سرمشریزي وروسته وکړه. جمهوری ریاست وایي د سرمشریزي ګډونوالو پرون د افغانستان د حکومت لخوا اوربند چې سبا پیلېږي هم ستایل دي. د شنګهای سازمان سرمشریزه پرون او وړ مورز د چین په قربتوب وشوه. سفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
ارګ مڼې وایي د شانګهای سازمان غړیو هیوادونو د افغان حکومت د سولې پلانونو ملاتړ وکړ. په یو بیان کې چې د افغانستان جمهوری ریاست خبر کړي، راغلي د چین ولسمشر شي جن پینګ له طالبانو سره د افغان حکومت موقتی اوربند وستایي. ولسمشر شي د شانګهای تر سرمشریزي ورسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په جلال دینه کې هم ویلي چې د شانګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره بشپړ تعهد لري او د اوربند مسله د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر ده. افغان ولسمشر اعلان کړی چې د روژې له شتمه بعد اختر تر 15 افغان پوځیان په وسلوالو طالبانو برید نه کوي او اوربند بوي. په سیمه کې د افغانستان دی لوی او نږدې متحد هیواد هند صدر اعظم نریندرا مودي د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړو باله او د سولې په هدف د افغان ولسمشر له پیل شوی نوښتې ملاتړ وکړ. ښاغلی مودي د شانګهای سرمشریزي ګډونوال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري ته وهڅول.
افغانستان کې ستیتی
افغانستان د تروریزم او افراطیت د اغیزو یو خواشینونکې بیلګه ده. زه هیله کوم کوم لوی نوښت چې ولسمشر غنی د سولې په لوري پیل کړی د ټولو لخوا ورته درناوی وشي.
اوس بھاونا کا سمان سبھی پکش کریں گے.
صدر اعظم مودی ډاډ څرګند کړ چې د شانګهای او افغانستان ترمنځ پرامنځته شوی تماس ډله کې به هند د افغانستان لپاره د یو باوري ملګري په توګه بشپړې همکاري ته چمتو وي. که څه هم افغانستان د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب نه لري، خو د جمهوری ریاست د بیان لمخې د سرمشریزي ګډونوالو په یو خوله د افغانستان د سولې پروسې او اوربند ملاتړ وکړ او د سیمهیز اتصال او پرمختګ لپاره په افغانستان کې سولې مهمه وبلله. د افغانستان اوربند او د سولې هڅو ته په داسې حال کې د شانګهای په سرمشریزه کې اشاره وشو چې دا هیواد په وروستیو څو میاشتو کې خونړیو پیښو او پراخو بریدونو شاهد پاتې شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې پرمختګونو ته اشاره وکړه، خو ویل په هر قدم کې د تروریزم او مخدره موادو په څیر دوه لوی خندونه د افغانستان په وړاندې پراته دي.
The twin evils of terrorism and narcotics must therefore be confronted coherently.
د تروریزم او مخدره موادو له غبرګو شیطانانو سره باید منسجمه، هر اړخیزه او همغږي مقابله وشي. د دې بهیر درامهسته کولو لپاره باید لمړی کار د سیمه ییز همکارۍ او اتصال د بستر په توګه د افغانستان د بریا په خاطر همکاري وي، او ورپسې د شانګهای له مزایاو په ګټه اخیستنې د اړتیا وړ عملی پلانونه جوړ شي.
for regional cooperation.
خغلی غنی د هغو ټولو هیوادونو له همکاري او هڅو ستاینه وکړه چې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان له نوښتونو ملاتړ کوي او د سیمهیز اجماع پر منځ کولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان ولسمشر همدارس د افغانستان او شانګهای سازمان ترمنځ د تماس ډلې پر منځ کېدو خوښي وښوده او د همکاریو د پراختیا هیله وکړه. د شانګهای سازمان سرمشریزه د چین په چنګداو ښار کې د جون په 9 او 10 وشوه او تر ډیره سیمهیز اقتصادي مسایل او پرمختګونه وڅیړل.
پر اپور کې مو اوریدل چې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزي پرون د سیمهیز اتصال او پرمختګ لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات مهم وبلل. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د سولې علي شورا یو سلاکار ویل طالبانو سره د اوربن پر مهال به هغو سیمو ته یو شمیر خلک د خبرو لپاره ولاړ شي چې طالبان پکې موجود دي. د سولې شورا سلاکار عزیز الله فضلی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. له خاغلی فضلی سره سفی الله ستنګزی مرکه کړې او له طالبانو سره د خبرو د هڅو په اړه له هغه پوښتنه کړې ده.
د سولې د شورا مسؤلیت هم دغه دی چې تاسو په اخیره کې وګورئ په ټولو ولایتو کې په زونونو کې د افغانستان په غټو غټو شهرونو کې د علماو، د ځوانانو، د سپینرو، د جدي مشرانو مختلف غونډې جوړې شوې دي د دغه لپاره چې په لاخره جنگ پای پیدا کړي او یو واکن هم یو د سولې فضا قیمتي سره د دې په ټول افغانان کې په سولې په شورا کې مسؤلیت لري کې نه لري د ټول دغه یو ارزو ده. نو موږ هم دغه شی حرکت ان شاء الله عزیز د خپل په دوه ورځو د ټول افغانستان په کچه باندې 15 شپېتو پورې ځوانان، هغه ځوانان چې هغه نه دولت کې مسولیتونه لري او نه د نړیوالو سره نه د بل چا سره یو آزاد مستقل افغانان وي، دا به دي ان شاء الله ول عزیز هلمند ته مساکلات همداسې به روزګان ته دي، هغه صحو ته چې د طالبانو در وکمنی لاندې دي د دوی د رهبرانو او مشرانو سره بخښنی خبرې به وکړي کی چې ویل اخره د څه وخت پورې جنگ او فرصت باندې جنگ. نو ان شاء الله ولادت په دې ټول مسایل باندې به خبري وسره کو او د دې د خواته مو مثبت جواب درلاسه کړی دی. روی شامې شمو زده غشي منګور افغانان لپاره لا خلاص ده، خدای دې راو دي هر کله دې راځي.
یعنی د تاسو تماسو نشته، دوی ویلي دي چې تاسو راشه او موږ بل تاسو سره خبري وکړو تازه.
بالکل بالکل، دوی سره مو تماسو نه نیولې دي مختلف منګور د خواته، البته د دولت او د بل رسمیتونه بغیر د یو دریمګری افغانانو په صفت باندې او دغه هیواد دغه ټولنې ځوانانو په همکاري سره د دې سره تماسونه نیول شوي، دوی مثبت جواب ورکوي چې بالکل راسي سره کېږي، تاسو مشکل نه لرو، اوسنی لري چې کولای شي چې بل اخره د افغانستان د مشکل د حل لپاره د واجب ستاسو لپاره خلاص شي. دا یو غټه خبره ده، یو مثبت حرکت دی او ان شاء الله ولادي دا حرکت پر وړاندې به نور هم دغه سیریانونو په الکیږي چې بل اخره د افغانان یو بل ته لاس سره ورکړي او د دغه خپل څلور کلنۍ جګړې ته د پاتې کې شېدو یو بل ته د ورورګلوي لاس ورکړو.
په راپور کې مو په وامریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا پلان لري چې د اوربند په ورځو کې هغه سیمو ته چې د طالبانو په کنټرول کې دي د خبرو لپاره یو شمېر ځوانان واستوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو په اړه مقالی او مطالب خپاره کړي دي. احمد تکل ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په یو مطلب کې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلانونو ته اشاره کوي او لیکي ولسمشر اشرف غنی تیرونی د طالبانو په وړاندې چې کابل او واشنگتن له هغو سره د سولې لپاره هڅه کوي موقت اوربند اعلان کړ. خو ورځپاڼه زیاتوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې چې په نړۍ کې د یوې ډېرې توندلارې ډلې په توګه پیژندل کیږي د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري. وال سټریټ جرنال لیکي افغان کمانډو او د امریکا سپیشل فورس ځواکونو د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد چې د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د وسلوالو شمیر تخمینا د 1.5 زر او 2 زر ترمنځ دی پوځي عملیات پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې داعش غواړي دیبالا ولسوالۍ د خپلو فعالیتونو په مرکز بدله کړي. ورځپاڼه د دیبالا د ولسوال رضوان الله بشرمل له قوله لیکي چې نوموړی وایي دا ډله به په دیبالا کې له منځه یوړل شي. بشرمل وال سټریټ جرنال ته ویلي دي چې داعش د دې غرنۍ سیمې یوه کوچنۍ برخه نیولې ده خو دا سیمې به هم د دې ډلې له ولکې آزادې او د داعش ویروس به له منځه یوړل شي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان حیرانوونکی او ناڅاپي بللی او په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه خو په خپل خبر پانه کې ویلي دي چې په افغانستان کې ډیرا بهرني ځواکونه به له دې اوربند څخه مستثناوي او د هغو پر ضد د دوی عملیات به دوام وکړي. انډیپندنت د مطلب په دوام د اوربند په اړه د طالبانو د خبر پانه د هغه ټکی یادونه کوي چې طالبان وایي دوی به د مقابل لوري د حمله په وړاندې خپل دفاع ته دوام ورکړي. انډیپندنت د یو اروپای ډیپلوماټ له قوله لیکي چې نوموړی وای د اوربند په درې ورځو کې به معلومه شي چې د طالبانو یووالی څومره دی. د ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د طالبانو بیلابیلې ډلې اوربند ونه مني نو جګړه ښایي دوام وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رایه ازادي رادیو په اف ام 100.15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وی افغان حکومت ژمن دی چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په خپل غاړه واخلي. د دې وزارت مرستیال خالد پاینده د یکشنبه پر سپولس مشرۍ باندې کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ته وویل چې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی تمویل ترڅنګ د دې ځواکونو ظرفیت لوړونې او پیاوړتیا ته هم جدي پاملرنه کوي. بلخوا دفاع وزارت هیله مندی ښیي چې افغانستان تر 2040 میلادي کال پورې ځان پر ځان بسیاشي او وتونیږي چې دفاعي او امنیتي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه تفصیل د واصل وساله پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې په دفاعي او امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ترڅنګ د دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی لګښت هم په غاړه واخلي. د دغه وزارت مرستیال خالد پاینده د یکشنبه پر ورځ په ولسمشۍ باندې کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنه او همغږي ګډ بورډ ناستې ته ویل چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونه او ترمنځ همغږي رامنځته کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د شیکاګو په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د ژمنې مطابق افغان حکومت ژمن دی چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لګښت او مالی تمویل په غاړه واخلي. دا شان حکومت د دفاعي امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونې، اداري فساد سره د مبارزې او د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ په برخه کې د ډېرې ونډې اخیستنې لپاره هڅه کوي. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنه او همغږي ګډ بورډ له سمناسته کې د 25 هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون کړو چې هدف یې د افغانستان په دفاعي امنیتي ارګانونو کې د شته ستونزو او پرمختګونو ارزونه ده. دغه ناسته په هر شپږو میاشتو کې یو ځل ترسره کیږي چې له مخې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز او د مرستو په اړه پریکړه کیږي. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ مشر جیوفری وان لیون یادې ناستې ته وویل چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګرونو کې د تروریستانو په وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی او په بریالي توګه پر مخ روان دي. ښاغلی لیون په افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو کې شفافیت او همغږي مهمه وبلله او له افغان حکومت نه وغوښتل چې دې برخې ته پاملرنه لا ډېره کړي. بلخوا د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ ویلي د ناټو د غړو هیوادونو د سرمشانو په غونډه کې چې ټاکل شوې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې وشي د ناټو غړي هیوادونه به موافقه وکړي چې له افغان ځواکونو سره له 2000 نه تر 2023 میلادي کلونو پورې د مرستو ژمنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش هیلمند دی چې افغان حکومت وتوانېږي د ځان بسیاینې له لارې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې افغان دفاعي امنیتي ځواکونه تمویل کړی.
بعد از امیدوار سم کې
سو دی موخیله لرو چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي او افغانستان وټونی کې په اقتصادي او سیاسي لحاظ په ځن بسیا شي او وټونی کې چې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه اکمال کړي او اوس مهال د افغانستان دفاعي ځواکونه د ناتو او امریکا لخوا تمویل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې تر 2023 میلادي کال پورې حکومت هڅه کوي چې کورنی عواید لږ تر لږه 8 میلیارډ ډالر ته لوړ کړي او دغه هیواد له امنیتي او اقتصادي پلوه ځان بسیاي نه تورسوي.
د واسل وسال پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت او افغان حکومت ژمن دی چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل پر غاړه واخلي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ریل امریکا پرته د جی و یا وسترو سنتي هوادونو مشران ویل دي چې د سرمشريزي غړي اعلامي ته ژمن دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د جی و د سرمشريزي له هغه غړي اعلامي و چې مخکې من لیوا. جرمني وې دا ډیره مهمه ده چې اروپایان د یو بل تر څنګ وي. د فرانسې جمهور ریاست هم ویل دي چې پاریس د جی و له اعلامي ملاتړ کوي. سفیر استانګزي په ریپورت برابر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ په یو ټویټ کې ویلي چې د وستر سنتي هیوادونو په سرمشريزه کې د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو د ناسمو سرګندونو په خاطر خپل استازو ته ویلي چې لګړې اعلامیې ملاتړ ونه کړي. ترامپ په داسې حال کې دا خبره کړې چې د کاناډا صدر اعظم ویلي په ګړې اعلامیې د وستر سنتي هیوادونو جیو ټولو غړیو موافقه کړې ده. ترامپ دا ونه ویل چې د ترودو کومې سرګندونې ناسمې وي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو دفتر بیا په یو بیان کې ویلي چې هغه په سرمشريزه کې داسې څه نه دی ویلي چې مخکې له ترامپ سره یا په عمومي یا خصوصي ناستو کې نوې مطرح کړي. ترودو د جیو تر سرمشريزه وروسته د کاناډا په لاملبي ښار کې یوې غونډې ته وویل ویلی شم موږ ونه توانیدو چې د سوداګرۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ دریس په بشپړه توګه بدل کړو. هغه څه چې وایي تل یې ویلي دي. د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په ګډه اعلامیه کې د نویو تجارتي همکاریو په اړتیا د روسیې په وړاندې د نوي دریز او د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په اهمیت ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په جی او سرمشریزه کې نرم چلند درلود خو کله چې زه خبري کانفرنس ته روان شوم سمدستی ویل د امریکا تعریفې توهینونکې دي، کمزوري او غیر صادقانه دي. زموږ تعریفې په کاناډا کې د لبنیاتو د 210% تولیداتو جواب ده. ترامپ دا هم لیکلي مال خپل استاد یو وغوښتل چې د سرمشريزي له اعلامي ملاتړ و نکړي ځکه موږ د امریکا په بازار کې د موټرو په تولیداتو د لوړو تعرفو شاهدان یو. د جرمني د بهرنی چارو وزیر هیکو ماس په یو ټویټ کې ظاهرا د ترامپ د ټویټ جواب ویل او لیکلي دي چې په یو لګ خوشینونکې ټویټ سره کولای شي سمدستی باور لمنځه یوسي. هغه ویلي دا ډیره مهمه ده چې اروپایان د یو بل ترڅنګ وي او خپل اړیکې له پخوا لا غښتلې کړي. د فرانسې د جمهوریت ریاست یو چارواکي هم ویلي چې پاریس د وستر سنتي هیوادونو لګړې اعلامي ملاتړ کوي او څوک چې د سرمشريزي لژمنو وزي د خبره خپل ناغېړي په ډاګه کوي. د فرانسوي چارواکي په خبره نړیواله همکاري په غوسه نشي تکیه کېدلې. خو د ترامپ اقتصادي سلاکار لاري کودلو بیا سی ان ان ته ویلي د کاناډا صدر اعظم ترودو موږ له شا په خنجر وهلو. د جی او یا وستر سنتي هیوادونو سرمشریزه د کاناډا په کیوبک کې د جمعې او شنبه پورې وشوه. جی او سنتي هیوادونه کاناډا، فرانسا، امریکا، جرمني، ایتالیا، جاپان او بریتانیا دي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی خارونو او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پر وپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه د سحر لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په مستقیم ډول واوري. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د حکومت لخوا وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. طالبانو بیا د حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر په 3 ورځو کې په اوربند موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت او د شانګهای د همکاري سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه. دا پریکړه پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې په چین کې وشوه وشوله. دا پرون ولایت د شینواری ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو پرون د یو دینی عالم د وژنې په عکس العمل کې مظاهره وکړه. د پروان چارواکو ویلي دي چې د دغه عالم د وژونکو د نیولو لپاره پلاټنې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په سنگاپور کې دي او دواړه له یو بل سره سبا ویني. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډلوي چې په 4 ورځو کې د عراق په پولو کې له سخت دریځو سره سختې جګړې کړې دي. او په عراق کې د پارلماني انتخاباتو د رایو پاڼو د تر ټولو لوی ګودام اور اخیستی دی. په بغداد کې دا ګودام د ډکو شو رایو پاڼو لپاره ځانګړی و چې تمه وه بیا وشمیرل شي. په ګودام کې شاوخوا 2 میلیونه د رایو پاڼو وې. او اوس هم د ژوند رنګونه خبرېږي.
دا ژوند رنگونه
تاریخ عمر خیلی ما د مندار څخه فعلا په کابل کې ژوند کوم او اوس چې د نیکست فارما کې منیجر یم او کرکټ تقریبا ما شپږ وکاله کرکټ وکم. هغه ټیم کې په افغانستان کې یو اکیډمي و چې په اولمپیک کې و او اکیډمي اولمپیک پورې تړل شوی و. نو هلته مونږ کرکټ کوو. هلته مونږ سره ډیر ځوانان ول او مونږ خپله ډیر هڅې کولې. دا ټول هلکان سره مونږ لوبې کولې. مګم هغه وخت کې مونږ ډیره زیاته خواري وایستله. ډیر زیار مې ایستو. ما نه ډیر مخکې نور پلیرانو چې هغوی ډیر کمې سینچریانې لرګدلې. هغې نه بعد چې زه راغلم په 1 کال کې 2 کالو کې ما ډیر زیات سینچریانې وهلې. خلکو زه ډیر زیات تشویق کولم. نو ما په ډیرو ګراؤنډونو کې په نیشنل ګراؤنډ کې مې چې مونږ ته یو ټیم 258 منډې ټارګیټ راکړو هغې کې 123 نټ آؤټ منډې ما وکړې.
نو دومره خېلو دې چې کړې دي 19 کلنو ملي ټیم کې یا په نورو ملي لوبډلو کې دې هم لوبه کړې کنه؟
4 ډیم هم کړې وه. هغې وخت کې مونږ فل ممبرشپ نه واخیسته.
سکورم ته نه کېدل مګم هغوی زورور ول. هغوی ته بیا هم چانس ورکو.
اوس هم کرکټ کوي کنه؟
نه اوس کرکټ مې بس کړی ده. نور نه کوم کرکټ. نو بیا هم زمونږ یو څو دوستان دي هغوی چې نه باید که نور ورځ بیکار نه ته نه جمعې ورځ باید مونږ سره لوبه وکړي. نو تر اوسه خو مې ورسره نه کړو. امید لرم چې بیخي دا کرکټ بیخي پرېږدم ځکه نو زړه مې ډیر زیات مات شوی ده تینا. نو خلکو اوس هم ما ډیر زیات تشویقي. هغه پلیران چې ما نه مخکې کرکټ کوو هغوی تقریبا 100 ورځې مخکې مې مولي ما ته ویل چې ولې کرکټ کې بیخي نه ښکاري. ما ورته ویل چې والا داسې زړه مې مات شو. نو واسطې او دا کارونه چې پیسې اقتصاد خني نه کیږي.
د خپل لوبیز ژوند په اړه کلک راته وغږیږي ځینې جالبې کیسې کراته وکړي.
په رقیب ګراؤنډ کې یو ورځ مونږ میچ و. ډېر ماته جالب و. نو ډېر زیات خندا هم راله چون د خفه کېدو ځای و خو ما ته ډېره خندا راله. یو ورځ مونږ ون ډے میچ و. نو هغې کې ما 99 منډې کړې وې. نو ما ته یو بالر بالو کو خم پام چې سلپ ته کس ودرو. نو خم ورته کتلم. نو ما بیا هم سلپ ته کیچ ورکو. نو په 99 رنزو زوټ شوم. ډیره خندار اله. ما ته ډیره زیاته جالبه و.
مننه کامیاب وسه.
ډیره زیاته مننه کوم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ایم 100.15 په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره